سلامونه او ستوري مسی وخت د ماجګر پنځه بجې سوی د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په ورستي خبرې غړي کې مزاب د حلقا کړه اسرار عالم ممن سرکلای کوو په دې غړي کې به د برتانی د شاهي کورنۍ د غړو د پاکستان د سفر رسمي فایل د عوامي شلګوند د جمعې تر مسلم د مشرانو ترمنځ د ازادي مارچ په اړه باندې ملاقات د خیبر پښتونخوا د ښځو پر ضد د تشدد وړاندې کولو قانون اسمبلی ته وړاندې کېدل او د هغوی اعتراضونه دارنګه د بلوچستان د تاجرانو مسلې او یو شمېر د افغانستان او سیمې په اړه رپورټونه لرو په کال کې به اسرار له مومنت خبرونه وړاندې کړي.
مومبئی د مهم خبرونو سره ټکی د برتانیا شاهي جوړا چې پکې شهزاده ویلیم او شهزادګۍ کیټ میډلټن شامل دي نن یې د خپل سفر په دویم ورځ د پاکستان له چارواکو سره لیده کاته کړي. نن په کورم کې د پیرکیو موسیدونکو د بجلی لوشډنګ ضد احتجاجي مظاهره کړي او امریکې د ترکیې په دفاع او دوه نورو وزیرانو بندیزونه لګولي. خبرونو تفصیل د برتانیا شاهي جوړه چې پکې شهزاده ویلیم او شهزادګۍ کیټ میډلټن شامل دي نن یې د خپل سفر په دویم ورځ د پاکستان چارواکو سره لیده کاته کړي. د مشر علي خبريال وايي برتانوي شاهي جوړې په دې سفر کې د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان، ولسمشر ډاکټر الف الوی او نورو چارواکو سره ملاقاتونه کړي. شاهي جوړه چې پرون په رسمي پنځه ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلې د لاهور ترڅنګ د خیبر پختونخوا غریزو سیمو ته به هم سفر کوي. د دې سفر هدف له کلتوري او ثقافتي خلکو سره لیده کاته کول دي. د وزیر اعظم اطلاعاتو نشریاتو ځانګړي سلاکار فردوس شکوان پرون ویلي د برتانیا د شاهي جوړې سفر د سوله ییز او خوندي پاکستان عکاسي کوي. نن په کورم کې د پیرکیو موسیدونکو د بجلی لوشډنګ ضد احتجاجي مظاهره کړي. د مشرانو خبريال وايي د سیمې اوسیدونکو په غټ شمیر کې ټل پاړه چنار سړک ته راوتلي وو. مرکزی لار یې تر څه وخت پورې تړلې وه. دوی دړکه کړې که حکومت لوشډنګ ختم نه کړ نو احتجاج ته به دوام ورکړي. ملک د هنګو ډیویژن د بجلی څانګې مشر ابرار حسین مشال ډو ته ویلي چې په سیمه کې خلک د بجلی بیلونه نه ورکوي نو ځکه د بجلی ناسم او ډیر استعمال کوي چې له وجې لوډشیډنګ زیات شوی. چارواکي وایي د بجلی په ګرس سټیشنو کې د 44 نورو فیډرو لګولو منظوري یې هم ورکړې چې ورسره به د غستونځه تر څه حده هوار شي. د سرحداتو او قبایلي سیمو یا سفران لپاره د پاکستان سینټ قائمه کمیټي د ملک په ټولو سرکاري میډیکل او انجینرینګ کالجونو او نورو پوهنتونونو کې د قبایلي زده کوونکو لپاره د ځانګړې کوټې په نه زیاتولو اندېښنه ښودلې. پرون په اسلام آباد کې د سفران لپاره د سینټ قائمه کمیټي تر غونډې وروسته د کمیټي یو غړي سینیټر اورنګزیب خان مشال ډوته وویل چې د پاکستان پاکي کابینې پریکړه کړې وه چې د هیواد په تعلیمي ادارو کې به د قبایلو کوټه یا څوکۍ دوه چنده کوي خو د شاوخوا دوه کاله تیرېدو باوجود دغه پریکړه تر دې دمه نه ده عملي شوې.
دا کوم سیټر دی دا بدل کیږي. نیکسٹ میٹنگ کې مو وزیر اعلی صاحب سره به میٹنگ کوو او پرائم منسٹر سره به میٹنگ کوو. دې خلکو ته به خیری دا کوټا ډبل مکمل طور پر اعلی حکومتي تاسو ان شاء الله ورکو.
ملخو د لوړو زده کړو کمیشن وایي د یادې کمیټې لخوا ورته د یوې اونۍ وخت ورکړل شوی او دوی به د کمیټې په راتلونکي غونډه کې خپل دریځ وړاندې کوي. د جمعیت العلماء اسلام وفي او امین شلبټي مشرانو یو واري بیا د حکومت خلاف د ازادۍ مارچ د ترسره کولو هوډ تازه کړ. مولانا فضلالرحمن او اسمندر ولی خان په روند د چرسدې په ولی باغ کې تر ملاقات وروسته په یو خبري غونډه کې ویل د درغلیو په نتیجه کې اقتدار ته رسیدلی اوسنی حکومت نه مني او پر ضد به یې د نورو ګوندونو سره یو ځای د روانې میاشتې په ویشتمه د پراخو مظاهرو لړۍ پیلوي. په دې موقع مولانا فضلالرحمن وویل د عمران خان د حکومت د ناکامه پالیسۍ له وجې د نورو هیوادونو سره د پاکستان اړیکې خرابې شوې. مولانا فضلالرحمن په ګډون د اپوزیشن اکثر مشران د 2013 کال په انتخاباتو کې ناکامه شوي نو ځکه اوس د هغوی واک نشي زغملی او مظاهره کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د تهران او ریاست ترمنځ د ترنګلتیا د کمولو په موخه له سعودي عرب څخه لیدنه کوي. د پاکستان د ونو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل عمران خان به د سه شنبې په ورځ سعودي عرب ته د دورې پر مهال د هغه ملک د مشروالۍ سره د ملاقات پر وخت هڅه وکړي د تهران او ریاست ترمنځ بې باوري ختمه کړي. عمران تر دې وړاندې د اکتوبر پر 13 تهران ته تللی و. د ولسمشر حسن روحاني سره یې کتلی و. نن د کابل په سوریا علی لیسا کې ماشومان سره په ګډ د لسون وینځلو نړیواله ورځ ومانځل شوله. په دې لمانځغونډه کې د پوهنې وزارت په ګډون یو شمېر وزارتونو د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف چارواکو ګډون وکړ. د 2019 کال د سپتمبر میاشتې په 16 نیټه د پوهنې وزارت په مشرۍ او د یونیسف ادارې په ملاتړ په صابون د لسون وینځلو په اړه د خلکو د پوهاوي کمپاین پیل شو. تر اوسه دا کمپاین د افغانستان په 310 ښوونځیو کې دایر شوی دی. په صابون د لسون وینځلو سره په ماشومانو کې د ناروغیو مخنیوی کېږي. پرون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ریاض کې د سعودي عرب له پادشا ولی عهد سره پر داسې وخت ملاقات کړی چې ماسکو په منځني ختیځ کې د خپل حضور د زیاتولو په لټه کې دی. د ای راپور لمخې پوتین او شاه سلمان د کلتور، صحت او جدید ټیکنالوژۍ په ګډون یو شمېر څانګو کې د اربون ډالرو د سرمایه‌کاري تړونونه لاسلیک کړل. د سعودي د توانای وزیر شهزاد عبدالعزیز بن سلمان تر مخه په دې تړونونو کې دا قرارداد هم شامل دی چې د پیټرولیم صادرونکو هیوادونو سازمان او پیک وردی سازمان د غیر مستقل غړو هیوادونو ترمنځ همکاري پیاوړي شي. د ترکیې لخوا د شام په شمال ختیځ کې د پوځي عملیاتو په غبرګون کې امریکا د ترکیې په دفاع او دوو نورو وزیرانو بندیزونه لګولي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل ترکیې سیال رجب طیب اردوغان سره خبرې کړې او په شام کې یې د سمدستي اوربند کولو غوښتنه کړې. د امریکا د خزانې وزارت د ترکیې دفاع، کورنو چارو او توانایي وزیران خپل د بندیزونو په تور لیست کې شامل کړي. د دوی امریکایي اساسي یې کنګل کړي او له امریکا سره د دوی د پیسو په راکړه ورکړه بندیز لګول شوی. د امریکا د خزانې وزارت د اکتوبر په 14 ویلي چې د ترکیې په دفاع او توانایي وزارتونو یې هم بندیزونه لګولي. د امریکا خزانې وزیر ویلي دی چې هیواد یې د ترکیې حکومت چې د پوځي کاروایي له وجې په سیمه کې تشدد ته هوا ورکوي، د بې ګناه خلکو ژوند په خطر کې اچوي ولو سیمه بے ثباته کول لپاره ذمہوار ګرځوي. تبه اصل کې چې د ترکیې ځواکونو یو اونۍ وړاندې د شام په شمال ختیځ سیمو حمله وکړه. دا تر دې مهال مشال خبرونه او سمو د موسم حالو کرنسی به له سیره ظاهر ورو.
نن د نهه بورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ 90 پیسې غستل کیږي او په 155 روپۍ 60 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 192 روپۍ او 50 پیسې او په 193 روپۍ او 50 پیسې. یو یورو په 121 روپۍ 50 پیسې او په 122 روپۍ 40 پیسې. د متحد عرب امارات درهم په 200 روپۍ 30 پیسې او په 200 روپۍ او 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 200 روپۍ 40 پیسې او په 200 روپۍ 50 پیسے. او یو افغانی په یو روپی 95 پیسے غسل کیږي او په یو روپی 93 پیسے خرڅول کیږي. او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د شورو په ورځ په پیښور، بنو، ژوب او کوئټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 3 او کم نه کم 19، بنو کې 24 او 40، ژوب کې 29 او 12، او کوئټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 1 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مولای سره له مومند اوریدل د موسم او کرنسی حال سره ظاهر درکړ. پر روانه غړي کې د جینو نور رپورټونو څنګه مهم دا مهم رپورټونه لرو. د برتانیې د شاهي کورنۍ غړي شهزاده ویلیم او شهزادګۍ کیټ میډلټن نن د پاکستان له ولسمشر او وزیر اعظم سره ملاقات کړی دی. عوامی نیشنل گوند د جمعیت العلماء اسلام مولانا فضل الرحمن دلی لخوا د حکومت پر ضد د مارچ ملاتړ اعلان کړی. په دې اړه د ګوند مشر اسفندیار ویل خان وایي
که حکومت اړخ مزاحمت کیږي تماشه کوه، چې هغه مزاحمت وکړي بیا به پارټي پیږي خپلې طریقې زموږ شته.
په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د ښځو پر ضد د تشدد وړاندې سوی قانون د جنسانی پر اعتراض وروسته کمیټې ته سپارل سوی. د اسمبلی ښځینه غړي څه غبرګون لري؟
اب تین والا ڈسکشن اوشی نو اغا بیا آئی کے بیا مونگتا مذہب ہم یاد شی اغا مونگتا اسلام ہم یاد شی آئی کے امینڈمنٹ سم راشدہ دریم زلدہ بل واپس شوے دے.
د بلوچستان تاجران وای د کسٹم یا ګمرک چارواکیه ضروري. د وزیر اعلی صلاحکار مدا خان کاکر د تاجران د دې دریس ملاتړ کوي.
مسئلہ دا د چې دا کم خلکو هلته پرچی ورک او دلته دوباره ودرولې په کار دې خلاف صحیح کاروایی وشي چې بیا د فار څوک د نمبر نه کوي.
یاش مینو رپورٹر نہ لرو لمشال لیڈو سر اسی اوس هم د خبرونی د فایل رپورت لکه څنګه تاسو اوریدل د برتانی شاهي کورنۍ غړي د شهزاده ویلیم او شهزادګۍ کیټ میډلټن پروند ماشام پاکستان ته رسیدلې وه. 15 ورځنی سفر دی. نن رسمي د سفر چې کوم لیدنی دی هغه پیل کړی دی چې په کې ولسمشر وزیر اعظم له دې سره ملاقاتونه کړي دي. سکول ته تللي او یو شمېر نورې فعالیتونه هم کړي. دا وخت را سره زموږ همکار طاهر خان د ټلیفون په لاندې. طاهر خان صاحب تاسو ته هرکلی وایم. کله مهرباني وکړي د دوی د نن ورځې چې کوم فعالیتونه دي یا دوی چېرته څه کړي دي د هغو په اړه معلومات راکړي.
ډېر مهرباني ستاسو. لکه څنګه چې تاسو ذکر هم د پاکستان صدر او وزیر اعظم سره یې غونډې کړې دي او وزیر اعظم ورته د غرمې ډوډۍ هم مستیا کړې وه. او دې سره سره په اسلام آباد کې نن شاهي کیسمه جوړه ده چې د دې پاکستان کې نن د غونډو مصروفیاتو او رڼې رضوا تېره ورځ راغلي. نو دوی په اسلام آباد کې یو کالج ته ورغلي وو, یو سکول ته ورغلي وو, هلته طالبانو سره هم هغې سره خبرې کړې وې او د هغې مکالمه شوې وه جینې سره د شهزاده او هغې جینې په کالج کې د مور چې پاکستان ته سفر هغې ذکر یې وکړو. نو بیا د خپل هم د مور ذکر وکړو چې دغه رنګ بیا نن په د دې غونډې چې نورې وې هغه دي دلته مارګلا چې کوم اسلام آباد سره داغر دی کوم خلک پیاده ګرځي واک لذي ځای ته هم ورغلی وو. او د برطانی عالي کمیشن د سفارت دا خبره کړې چې دوی به لاهور ته هم سفر کوي, تاریخي ځایونه به ګوري, شمالي علاقو ته به هم ځي, چترال واړه باندې مونږ ورسېدو چترال ته به هم ځي. او د دې د سفر بنیادي چې کوم دلته مقصد لري شوی دی هغه سرکاري یا حکومتي بڼه نه لري. البته سفارت په یو بیانیې کې دا ویل شوی چې دا طالبانو سره په مجلس مشرانو سره د کرکټ اکیډمۍ ته لاهور ته ځي, هلته به د کرکټ چې د پاکستان لوبغاړي دي هغې سره هم ویني, د کوم امدادي ادارې دي هغې سره به هم ویني. دغه یو هغه ثقافتي او دغه سپورټي دغه لکه دا او د پاکستان چې کوم د سیل ویونو د هغې سره دوی سفر نو دغه بنیادي مقصد دی. او پاکستان ته ضرور هم ډېر داسې دورو چې د پاکستان هغه کوم یو نیم په شاخص
تفصیل راکی. بہرحال دا سفر 15 ورځ نه دی, نن 2 ورځ بیا هم چې دوی کوم فعالیتونه دي او په دې اړه کوم معلومات راځي په غاړه باندې له تاسو رابطه کوو. زموږ خبريالان به هم شریک کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
او سم د حکومت پر ضد د اپوزیشن د مارچ خبره. مولانا فضل الرحمن او اسفندیار ولی خان پرون په ولی باغ چارسده کې له ملاقات وروسته یو خبري ونډه کړې ده. د حکومت خلا به د ازادي مارچ په کامیابۍ ترسره کوي او کچای د مخنیوي هڅه وکړه نو دوی به هم هغه وخت ځوابي کاروای کوي. دا دواړو مشران چې د جمعیت المسلمین مشر مولانا فضل الرحمن دي او اسفندیار ولی خان د عوام نیشنل پارټي مشر دي دا خبره کړې ده. د جمعیت المسلمین مشر وایي دوی تیر انتخابات نه مني او د نو شفاف ټاکنو غوښتنه کوي. په دې اړه نور حال د
په چار صدی وری باغ کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان سره بیګا ماخام یو خبري غونډه کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن اول چې متحده قومونو کې هندستان ته ایټمی جنگ دړکا د عمران خان د حکومت ناکامه سفارتکاری خایي.
سفارتکاری چې ناکام شو په کشمیر باندې ایټمی جنگ دمکی ورکړه. ایټمی دمکی په الله 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 ورکیږي چې کله د سفارتکاری ناکام شي چیرې ناراضه کړ. هندستان سره هم د دشمنی, افغانستان لاره بې ادواره ده, ایران لاره بې ادواره ده, اوس په سر ګرځي ایران او سعودي روغه کوي. الکه ته په خپل پاټۍ کې د شاه محمود او د جنگ ترین روغه خوکه کنه بیا نه باز بل ده ته درون در چې کوي کبرونه خانه آی
دي تور لګو چې دا حکومت یو خوکه پټګی راغلی دی. نو بل خو د دوی د کمزورې له وجې معیشت هم ورځ تر ورځ پخکته روان دی, کم چې د ریاست لپاره هم خطر جوړې دي شي.
او سب کا ایک اتفاق ہے اور آج سے نہیں بلکہ
زمونږ د ټولو سیاسي ګوندونو د 25 جولای 2013 نه دغه موقف ته چې د حکومت په درغلي راغلي دي. خو اوس د دوی نه اهلی هم د سره او زیشوا نو د خراب کارکردګي او د نه اهلی له وجې چې کوم معاشي بحران پیدا شوی دی او د معیشت کشته چې کل ډوبېږي نو هغه هغه جغرافیایی بدلونونو سبب ګرځي او دا د ریاست لپاره هم خطره جوړی دی شي.
ریاست کے لیے رسک بن جاتا ہے.
د خپل غوښتنو په اړه مولانا فضل الرحمن ویل
روح شفاف الیکشن
زمونږ په ښکارا یو غوښتنه ده او هغه دا شفاف انتخابات چې په هغه کې د اسټابلیشمنت مداخلت نه وي، نه د پولنګ سټیشنونو دننه او نه د ووټونو شمیرې په وخت، چې ولس په دې پوه شي چې حکومت زمونږ د ووټ نتیجه ده نه چې د اسټابلیشمنت د ګوتو وهنو.
اسټابلیشمنت کی انجینیرینګ کا نتیجه نه.
په دې مقاد عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان بیا د خبر تکرار وکړو چې دوی سره په دغه ازادۍ مارچ کې پوره ملاتړ ترلاسه دی. دوی دا باور هم ورکړو کچر د 28 نیټې نه وړاندې حکومت د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې مرکزی قیادت ونیولو نو د دوی ګوند به د ازادۍ مارچ مشري په خپل سر اخلي.
که حکومت اړخ مزاحمت کیږي تماشه کوه، چې هغه مزاحمت وکړي بیا به پارٹی پیږي. خپلې طریقې زمونږ شته، ډومبی ځل بنی چې مونږ به د حکومت خلاف مزاحمت کوو، بالکل به مزاحمت کوو.
بل خاطر اورس د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی خپل خبری کانفرنس ته ویلو چې مولانا فضل الرحمن او د سره چکم ټول غوندونه دي، هغه ټول اولس مسترد کړی دي او دوی د اوس سلور کاله نور انتظار وکړي. دوی ویل چې مولانا فضل الرحمن دا وخت د حکومت برخه نه ده، نو ځکه ته د حکومت تر غورځولو خبرې کوي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
پرون د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته د میرمنو پر ضد د تشدد مخنیوي د قانون مسوده وړاندې سو، خو وروسته چې د اسمبلی ځینو غړو د دې قانون د مسودې پر ځینو مادو اعتراضونه وکړل او د اصلاح کولو غوښتنه وکړه، نو د بل د تفصیلي بحث لپاره د اسمبلی کمیټې ته ولېږل سو. د قانون په خیبر پښتونخوا کې د میرمنو د خوندیتوب باور ورکوي او ورته میرمنې خوشاله دي، خو د ځینو وجوهاتو له کبله د قانون تر اوسه منظور شوی نه دی. تفصیل به له خالد خان واورو.
په زنانو باندې د کور دننه تشدد په حق لا د قانون کې ویل شوی دی چې زنانو باندې جنسي تیری، نفسیاتی او بدني جبر د مخنیوي لپاره د صوبې په هر ضلع کې به محسوس کمیټې جوړیږي چې مشري به د متعلقه ضلع ډیپټي کمشنر کوي او هغه به په زنانو باندې د هر قسم تشدد شکایت او راپورونه اخلي. دغه شان صوبایي حکومت په د ظلم او جبر ښکار شوی زنانو ته تحفظ د پارا شیلٹر ہوم یا دارالامان ہوم جوړوي. خو بیا صوبائی اسمبلی کې د بل وړاندې کولو وروسته د جماعت اسلامی عنایت الله او د جمعیت علما اسلام فی منور خان ایڈوکیٹ اویل چې دغه قانون ځینې شکونه د اسلامی تعلیماتو سره متصادم دي، نو ځکه د مشورې د پاره دی اسلامی نظریاتی کونسل ته ولېږل شي. د پښتونخوا د قانون وزیر سلطان خان د اسمبلی سپیکر ته خواست وکړو چې دا قانونی مسودی په حق لا زیات ترغړو ترامیم تجویز کړی دي، نو ځکه د تفصیلی بحث او مشورې لپاره د صوبایي اسمبلی سلیکټ کمیټې ته ولېږل شي. د اسمبلی غونډې وروسته د قانون وزیر سلطان خان مشال ریډیو ته وویل
حکومت دا موشن پیش کو چې دا سلیکټ کمیټې ته ولېږل شي، دا سونه ترامیم راغلي په دې باندې به سیر حاصل به شي او دا غینه پس ته به په فائنل شکل کې اسمبلی ته واپس وړو ان شاء الله پاس به شي.
خو بیا دا عوامی نیشنل پارٹی میرمن سمر بلور اویل باید چې دا قانون زر تر زره د صوبایي اسمبلی نه منظور کړی شي او په زنانو باندې چې د کور دننه کوم تشدد او زور زیاتی کیږي د هغې مخنیوی دې وشي. هغې زیاته کړه چې لکه د نور بلونو په شان په دغه قانون کې د اسمبلی دننه بحث پکار دی، خو دا دې په وینا حکومت دغه قانون په څه ناسه طریقه ځنډوي.
دا یو ډیر زیات ضروری پیس آف لیجسلیشن دے، مطلب زمونگا ملک کے خواتین چکم دی خپل بیسک رائٹس تا محروم دی، اور صرف چ خواتین والا بل راشی یا دا خواتین والا ڈسکشن اوشی نو اغا بیا آئی کے بیا مونگتا مذہب ہم یاد شی اغی تکی مونگتا اسلام ہم یاد شی آئی کے امینڈمنٹ سم راشی دا دریم زل دا بل واپس شوے دے.
دا یادونی دا چی زنانو باندی دا کور دنن تشدد پا حق لکانونی مسویدہ دا پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت کی ہم جوڑا شوی وا، او کل چې دا مشورې د پاره اسلامی نظریاتی کونسل ته وړاندې شو نو هغه په خپل تحفظات وړاندې کړی او تر اوسه پورې د غبل یا قانون اسمبلی ته نو وړل شوی. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنی مو بجو
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مو بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوه بجو
د کرخه په غاړه
په دوونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
سباون
په پاو کم سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی مو بجو
پاکستانی چارواکي وایي د تورو پیسو د وینځلو یا منی لانډرنګ خلاف یې ډیر کار کړی او په ترګري کې تورن کسان یې یا په کورونو کې نظر بند کړی یا هم ورته عدالتونو سزا ورولې ده. دوی هله شي چې په دې سر به نړیوال قانسي او په تور لیست کې له شاملېدو به بچ شي. په دې اړه په پیرس کې یوه غونډه روانه ده چې د اکتوبر تر اتلسمې به یې نتیجه مخې ته راسي. بشیرګواش په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
پاکستانی چارواکي وایي د تورو پیسو مینځنې او ترګرو د مالی سرچینو د وچولو پر چارو د څار ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس له خړ لیست څخه د وتلو لپاره ګټور ګامونه اخیستي دي. د پاکستانی حکومت یو پلاوی د دغه ادارې په غونډه کې د خپل هیواد د کړو ګامونو رپورټ وړاندې کولو لپاره د فرانس سرکار پیرس ته ورغلی دی. د اف ای ټی ایف شریکی ادارې ایشیا پیسیفیک ګروپ د اکتوبر په دوهمه خبر کړی رپورت کې ویلي وو چې پاکستان ته څلوي خوړندیزونه شوي وو چې پر ځینو په بشپړ او ځینو لږ عمل شوی دی. په رپورت کې زیاته شوی وو چې په نهو اهدافو د کم پرمختګ له وجې ژورې اندېښنې موجودې دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د اکتوبر په 14مه جی او نیوز سره په مرکه کې ویل چې پیرس ته تللی د پلاوی تازه رپورت به دغه اندېښنې ختم کړي. که دا اندېښنې ختم شوي نه یو نړیوال د پاکستان له کړي کاره خوشاله نشي نو له هغه خړ لیست څخه تور لیست تللی شي چې په 2013 کال کې پکې اچول شوی و. د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په تور لیست کې د راتګ له وجې په یو ملک کې بهرنۍ سرمایه کاري ډېره کمیږي چې له وجې اقتصاد خرابېدلی شي. د سیاسي چارو پوه رحیم الله یوسفزی وایي ښایي پاکستان تور لیست کې ونه غورځي خو له خړ لیست څخه هم ونه وځي.
پاکستان ته یو قسم لا اهداف ورکړی شو ټارګټ ورکړی شو دی چې مونږه په ډېرو ټکو کې هغه ټارګټ چې دی هغه حاصل کړی دی. تاسې نه چې دوی ډېر په یاره کې دي خو دوی بیا هم فکر کوي چې څرنګه فیصله به کېږي. دوی بیا په هندوستان باندې تور لګولی دی چې هغه دا کوشش کوي هلې ځلې کوي چې پاکستان په دغه تور لیست کې راشي. نو هندوستان خو یوازې دا کار نه شي کولی. هندوستان خو به دلایل ورکوي شواهد به ورکوي تبګری په حواله هغوی بیا په هندوستان کې چې کوم پیښې کېږي د هغې ذکر کوي.
د هند ملي امنیت سلاحکار اجیت دوول د اکتوبر په 14مه په نوې دلی کې په یوه غونډه کې ویل چې پاکستان د ترګرو د پاللو پالیسۍ له کبله په نړۍ کې یوازې شوی دی او ښایي په تور لیست کې واچول شي خو پاکستاني چارواکي د وسلوالو ساتل او په نړیواله کچه د یوازیتوب خبره نه مني. اف ای ټی ایف په 1990 کال کې جوړه شوې اداره ده چې 9 هیوادونه یې غړي دي. اوس مهال یې مشري په دورې توګه چین کوي. د سیاسي چارو پوه ډاکټر محمد تقی وایي چین په اف ای ټی ایف کې د پاکستان سره مرسته کولی شي خو په وینا یې چې اسلام آباد تر څو د وسلوالو د پاللو پالیسي نوي پریښي تر هغې به د دا قسمه بندیزونو او ګواښونو سره مخ وي.
دا شی نه ویریفایبل نه دي نو دا خو کاسمیټک خبرې دي. کم از کم زه خو بدلون نه ویلم جی ډېر دا ترګر ډلې اور سخت درځ ګوندونه ارګنایزیشنز وغیرہ بلیک لیست هم کړی بیا هغه په بل نامه باندې را پیدا شو.
د پاکستان حکومت د وسلوالو د ملاتړ تورونه په بیا بیا رد کړی دي. د ترګرې سره د مبارزې د هماهنګۍ کولو قومي ادارې ناکټا د لستر مخه پاکستان تر د مهاله ټولې یو اویا سخدریزې ډلې ناقانونه ګرځولي او د هغوی بانکي اکاونټونه یې بند کړي دي.
بشیرګواش شو یو بل رپورټ هم د بشیرګواش غاورو په داسې حال کې چې په افغانستان کې امنیتي ځواکونو پر ترګرو ډلو بریدونه زیات کړي. په کراچۍ کې چارواکي د داسې وسلوالو د بیا فعالېدو خبر ورکوي چې تا غزه د غلطه ورغدي دي. د دوی په خبره دا کسان پاکستانیان دي او له افغانستان نه ورستانه سوي چې کوشش کوي د خپلو پخوانیو ملګرو په فعالولو سره لوی حملې وکړي خو د چارواکو په وینا بریالیتوب ته به یې پرې نشتي. بشیرګواش نور تفصیل لري.
په کراچۍ کې د القاعده ترهګرې ډلې د بیا راپورته کېدو ویره خودل شوې ده. د امنیتي چارواکو په وینا وسلوال کوشش کوي چې خپل پټ ملګري منظم او ترهګر بریدونه وکړي. دلته د ترهګرې سره د مبارزې ادارې یو چارواکي راجا عمر خطاب ډانو رسپانې ته ویلي چې دوی ته معلومات رسیدلي چې د القاعده وسلوالې ډلې شپږ غړي له افغانستانه کراچۍ ته تللي دي. د چارواکو په خبره دا کسان پاکستانیان او د کراچۍ اوسېدونکي دي. دوی ډیر وخت په افغانستان کې تیر کړی او هلته یې په جنګونو کې برخه اخیستې. تیر هفته افغان استخباراتي ادارې انډیس په یوه خبر پاڼه کې ویل چې دوی د امریکایي ځواکونو سره په شریکه په هلمند ولایت کې په ځانګړو عملیاتو کې د القاعده مشر عاصم عمر په شمول د دې ډلې شپږ غړي وژلي دي. د خبر پاڼې تر مخه دا کسان د چمن، پېښور او وزیرستان اوسیدونکي وو. عاصم عمر په هند کې زیږیدلی خو د انډیس په وینا د پاکستان د کراچۍ دی. افغان چارواکو ویلي چې په دې عملیاتو کې 14 مشکوک وسوال نیول شوي هم دي چې د ډیرو تعلق د پاکستان سره دی. په سمدستي توګه معلومه نه ده چې په کراچۍ کې د القاعده ډلې سره تړلي راڅرګند شوي شپږ کسان په افغانستان کې د دې ډلې خلاف د افغان ځواکونو د عملیاتو د فشار له وجې خپل پلرني وطن ته تللي او که بله وجه ده. خو پاکستانی چارواکو ډان ورځپاڼې ته ویلي چې دا کسان غواړي له کراچۍ تر هغرې حملې پلان کړي چې دوی به یې دې کار ته پرې نږدي. تر دې مخکې هم په کراچۍ کې د تحریک طالبان پاکستان، افغان طالبانو، القاعده او داعش وسلوالو د غړو د استوګنې په اړه راپورونه ورکړل شوي وو. د دې ډلو ځینې کسان نیول شوي هم دي. د چارواکو په وینا دلته د پخوا په پرتله امنیت ډېر شوی خو هدفي وژنې لا هم شته دي. ډان ورځپاڼې د امنیتي ادارو له خولې ویلي چې اکثره هدفي وژنې د شیعه سنی اختلافات او یا هم د قلنګ اخیستو پیښې دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط هغه چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چې
ډېر سخت را باندې تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري او سم یو بل رپورټ ترازو او هغه هم د قبایلی سیمو وخت کوټې پاړه باندې د سفران لپاره د پاکستان سینټ کایمه کمیټي د هیواد په ټولو سرکاري میډیکل کالجونو، انجینرینګ او نورو یونیورسيټانو کې د قبایلی زکونکو لپاره مختص کوټه یو په دوه کولو فیصله عمل نه کول باندې اندیښنې څرګندې کړې دي. دوی ویلي دي چې د لوړو زده کړو کمیشن یا ایچ ای سی او نور اړوند ادارو د خوا د ځنډ نه کار پاخستو څخه ښکاري چې دوی د یادو سیمو زده کوونکي د خپلو جایزو حقوقو څخه محرومول غواړي. بلخوا د لوړو زده کړو کمیشن وایي یادی کمیټې لخوا ورته د یوې اونۍ وخت ورکړل شوی دی، نو د کمیټې په راتلونکي غونډه کې به دوی خپل دریځ وړاندې کړي. احمد الله رپورټ راکوي.
د کمیټې یو غړي سینیټر اورنګزیب خان مشال ریډیو ته وویل په 2019 کال کې سفران وزارت د وفاقي کابینې منځوري ورستو د پخواني فاټاس د کونکو لپاره په ټولو سرکاري میډیکل کالجونو، انجینرینګ او نورو یونیورسيټانو کې مختص سیټونو کوټا یو په دوه کړه، خو دوه کال تیرې دو باوجود تر اوسه ایچ ای سی دا سیټونه زیات نه کړل.
په قسمتې سره د سفران یا د ایچ ای سی د څورې ډیپارټمنټ دی دوه لاخلي د وجې د ما فاټا تومرا میډیکل سیټونه دي او انجینئرنگ سی آگا سار تھا وہ نہ رکھی دو ایک اسی کا پراپر لیٹر شو افسران آگا چی بندی عمل نہ کرے جد وجہ لے دعا کالا مو چکے کی وجہ سے راگلا قائم کمیٹی سکون موزیم وارا دے دا سکون سیٹر دی دا بڈبل کی گی نیکسٹ میٹنگ کے مو وزیر اللہ سے سرب میٹنگ کو اور پرائم منسٹر سرب میٹنگ کو دی خل کو تب کھیری دا کوٹا ڈبل مکمل طور پر ائی ہا گتے تا ان شاء اللہ ور کو
مشال ویڈیو چکلا ایچ ای سی سرا دیلڑ کے تماس ونی ولو نہ کمیشن یو چاروا کی دنوں نخ ولو په شرط ویل د یادې کمیټې لخوا ورته د ایوی اونۍ وخت ورکړی شوی دی، نو د کمیټې پر راتلونکي غونډه کې به دوی خپل دریز وړاندې کوي. خو د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف سینیټر سجاد توري وایي ایچ ای سی سره یې خبرې شوې دي او د قائمه کمیټې د راتلونکي غونډې نه وړاندې به دوی خپل کار سرته ورسوي. د ذکر ده چې د پخوانی فاټاس د کونکو لپاره د ملک په اعلی تعلیمي ادارو کې 1,750 سیټونو کوټه مختص وه، خو 2019 کال په مارچ میاشت کې وفاقي کابینې دا کوټه یو په دوه کړه او سیټونو شمیره یې 3,514 ته ورسوله.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه 6.21 کیلو هرتز او لنډو سپو 2,100 15,380 او 15,255 کلو هرتز.
په دوه منیمای کې درته یو شمېر نور رپورټونه هم لرو، د روسیې په اړه، د سعودي عرب په اړه، د افغانستان په اړه او دارنګه د بلوچستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو. خو اوس هم 15:30 شوې دي. اسرار الله مومند به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د برطانیا شاهی جوړا چې په کې شهزاده ویلیم او شهزادګۍ کیټ میډلټن شامل دي، نن یې د خپل سفر په دویم ورځ د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان، ولسمشر ډاکټر عارف علوی او نورو چارواکو سره ملاقاتونه کړي. د مشر ډاکټر خبریال وایي برطانوي شاهی جوړا چې پرون په رسمي سفر اسلام آباد ته رسېدلی، د لاهور تر څنګ د خیبر پښتونخوا غرجو سیمو ته به هم سفر کوي. نن په کورمه کې د پیرکیو اوسیدونکو د بجلی لوډشیډنګ ضد احتجاجي مظاهره کړي. د مشر ډاکټر خبریال وایي د سیمو اوسیدونکي په غټ شمېر کې ټل پاړه چینار سړک ته راوتلي وو. مرکزي لارې تر څه وخت پورې تړل وه. دوی د ډاکړې په حکومت لوډشیډنګ ختم نه کړ نو احتجاج ته به دوام ورکړي. د سرحداتو قبلي سیمو یا سیفران لپاره د پاکستان سینټر قائمه کمیټې د ملک په ټولو سرکاري میډیکل او انجینئرنګ کالجونو او نورو پوهنتونونو کې د قبلي زده کوونکو لپاره د ځانګړي کوټې په نظر زیاتولو اندېښنه ښودلي. پر اسلام آباد کې د سیفران لپاره د سینټ قائمه کمیټې تر غونډې وروسته د کمیټې یو غړي سینټر اورنګزیب خان مشالک ته وویل چې د پاکستان پاکي کابینې پرېکړه کړې وه چې د هېواد په تعلیمي ادارو کې به د قبایلو کوټه یا څوکۍ دوه چنده کوي، خو د شاوخوا دوه کاله تېرېدو باوجود دغه پرېکړه تر دې دمه نه ده منل شوې. جماعت الاسلام مفتی او میونسپل پارټي مشران یو ریبیا د حکومت خلاف د ازادۍ مارچ تر سره کول هوټ تازه کړ. مولانا عبدالرحمن او سپندر ولخان پرون د چاسدي پولي باغ کې تر ملاقات وروسته په خبرو غونډه کې ویل چې د غریب پر نتیجه کې اقتدار تر سره اوسنۍ حکومت نه مونږ پر ضد وایي. د نورو ګوندونو سره یو ځای دروانې میاشتې په وشتمه د پراخ مظاهرو لړۍ پیلوي. حکومت په انتخاباتو کې د درغلي تورونه ردوي. پرونه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتن په ریاض کې د سعودي عرب له پاچا ولیه سره پر داسې وخت ملاقات کړی چې ماسکو په منځني ختیځ کې د خپل حضور د زیاتولو په لټه کې ده. د ایف پی راپور له مخې پوتن او شاه سلمان د کلتور، صحت او جدید ټکنالوژي په ګډون یو شمېر څانګو کې د اربون ډالرو د سرمایه‌کارۍ تړونونه لاسلیک کړل.
خبرونه لنډیز مل اسرار له مومند واوریدل. اوس هم د موسم او کرنسی او بخشی د پاکستان مطبوعاتو ته به سراج ظاهر کتنه وکړي.
د انګریزي ژبې ورسپنه ډیلی ټایمز خپل ادارې کې وایي پاکستان، ایران او سعودي عرب د هغه پخوانی متل نه په خشن خبر دي چې د جګړې د پای ته رسولو په پرتله د جګړې پیل اسان دی. ادارې وایي که چېرې تهران او ریاض دواړه د عمران خان د نظر سره اتفاق وکړي نو ممکن دی چې پاکستان د دواړو هیوادونو د دوست په حیث د منځګړتوب او سهولتکار کردار ولوبوي. ادارې اخري کې وایي په داسې حال کې چې پاکستان د ایران او سعودي عرب ترمنځ تعلقات ښه کولو لپاره اقدامات کوي نو باید چې افغانستان سره هم خپل اړیکې خې کړي چې د روسیو کې په پیښور کې د افغان مارکیټ لوجه خرابې شوی. جنگ ورسپانې خپل ادارې په سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو لیکلي او وایي نن په دې جدید دور کې ټولنیزو رسنیو که یو خوا ولسته د اظهار د ازادۍ موقع ورکړي نو بل پلو بیا ځینې ازادۍ او حکومتونه له اندېښنو سره مخ کړي. ادارې وایي پاکستان کې هم د روسیو کې د دې د مخنیوي لپاره قانون جوړ کړی شوی چې تر دې دمه نه هلاکه ۴۰۰۰۰ یو سل ونوي ویبسایټونه بند کړي. ادارې وایي څه هم دا قانون د وخت ضرورت دی خو د دې په عملی کولو باید چې دا په نظر کې وساتل شي چې د ریاست پر ضد خبرې کول او د حکومت په کارکردګۍ تنقید کول دوه بیلې بیلې خبرې دي. په حکومت تنقید کول او دوی سره اختلافات لرل د هر پاکستانی عیني حق دی نو که څوک د دې په ترڅ کې د یو وګړي پر ضد کاروایی کوي نو دا به د آئین خلاف ورزي وي. باید چې حکومت له دې ډډه وکړي.
او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال ورسپانې د افغانستان د سولې بهیر پیلولو لپاره د امریکایي او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو اترو په اړه مقاله لیکلې ده. بلخوا ای اف پی خبري اژانس د هند تر واک لاندې کشمیر کې د موبایل سرویس بحالېدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي له انیسا اجمل اورو.
وال سټریټ جرنال وسپانه لیکي د امریکا طالبانو د استاسو ترمنس د خبرو په اړه معلومات لرونکي کسان وایي چې دواړه خواوې کوشش کوي چې د سولې خبرې بیا پیل کړي. په کابل کې د ستمبر په 5مه په برید کې د امریکایي پوځي په ګډون شاوخوا 12 کسان وژل شو. د دې پیښې څو ورځې وروسته د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې د کابل د برید پر رد عمل کې د طالبانو له استازو سره د ستمبر په اتمه په کیمپ ډیوډ کې کیدونکې ملاقات لغوه کوي. روزپانه لیکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ستمبر په خیری ورځو کې په نیویارک کې له بهرنیو ډیپلوماټانو سره ولیدل او د روانې میاشتې په لومړیو ورځو کې په پاکستان کې د طالبانو له استازو سره هم ملاقات وکړ. د دې ملاقات په اړه معلومات لرونکو کسانو وال سټریټ جرنال ورځپاڼې ته ویلي د دواړو لورو د استازو په لیدنه کې د باور جوړولو لپاره په اقداماتو خبرې شوې دي او کېدای شي چې پکې د بندیانو تبادلې او د تشدد کمولو په اړه هم خبرې شوې وي. روزپانه لیکي کېدای شي د طالبانو لخوا د تشدد کمولو طریقه د 2013 کال په جون میاشت کې د وړوکي اختر پر مهال د شوې ډسبندۍ په څیر وي. له دې وروسته طالبانو د ډسبندۍ په اړه د افغان حکومت ار یو وړاندیز رد کړی دی. روزپانه د امریکا او د طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه د معلومات لرونکو په حواله وایي کېدای شي چې د قیدیانو له تبادلې سره د حقاني شبکې کې د یو مشر انس حقانی د خوشی کېدو شرط اتړل شي. د روزپاڼې په خبره کې دی شي چې د انس حقانی د خوشی کېدو په بدل کې طالبان د امریکا او استرالیا دوه پروفیسران خوشی کړي. په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د دوه پروفیسران په 2018 کال کې خپل کور ته د تللو پر مهال تختبل شوي وو. بلخوا ایف پی لیکي د هند چارواکو ویلي چې د اکتوبر په 14 په کشمیر کې د شاوخوا 2 اویا اونۍ وروسته د موبایل ټلیفونونو سرویس بحاله کړی دی خو انټرنیټ اوس هم بند دی. د هند تر واک لاندې کشمیر کې له 2 میلیونو څخه زیاته آبادی ده. د جانس په خبره د اکتوبر په 14 د موبایل ټلیفون سرویس بحاله کېدو سره 4 میلیونه پوسټ پیډ یا د میاشتې بل ورکوونکي موبایل یې کلاو شوي دي، خو له دې سره یوازې خلک پر موبایل زنګ وهلی یا پیغام لیږلی شي او انټرنیټ اوس هم بند دی. اجانس لیکي سلګونه کشمیری سیاستوالان، فعالان، وکیلان او دغه سیزن نور کسان اوس هم د هند حکومت په حراست کې دي چې پکې زیاتره بغیر د جرم گرفتاره شوي دي. د هند حکومت د اگست په 5 د جمو او کشمیر ځانګړی حیثیت ختم کړ. اجانس لیکي د دې اقدام پر ضد په کشمیر کې د لاریونونو پر مهال د احتجاج کوونکو امنیتي ځواکونو ترمنځ سنختې شوې وې او د ماشومانو په ګډون په زرګونه عام کشمیریان هم نیول شوي وو چې پکې زیاتره اوس خوشی کړل شوي دي.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو له نساج ملو اوریدل. روس او سعودي عربستان په خپلو کې د اړیکو پراخولو په هدف د 2 اربع ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړي دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوشنبه په ورځ په ریاض کې د سعودي عربستان له بادشاه سلمان او ولی عهد محمد بن سلمان سره خبرې وکړې. سعودي عربستان ته د روس د ولسمشر سفر داسې مهال سوی چې ماسکو په منځني ختیځ کې د خپل شتون د ډیرېدو په لټه کې دی. فریبا زاهر نور جزئیات راکوي.
سعودي مشرانو د دوشنبه په ورځ ریاض ته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سفر تود هرکلی وکړ. د دې سفر په ترڅ کې د روسیې ولسمشر او د سعودي عربستان پاچا سلمان د هغو مراسمو مشري وکړه چې پکې د دوی ترمنځ د پانګونې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت شاوخوا 60 تړونونه لاسلیک شول. دا تړونونه د فضایي چارو، کلتور، روغتیا او پرمختللې ټکنالوژۍ په برخه کې دي. د سعودي عربستان د انرژي وزیر شهزاده عبدالعزیز بن سلمان په خبره په دې تړونونو کې د تیلو د صادرونکو هیوادونو د سازمان یا اوپیک او لس نورو هیوادونو چې د دې سازمان غړي نه دي ترمنځ د همکارۍ د پیاوړتیا موافقه هم شامله ده. روسیا د اوپیک سازمان غړی نه ده، خو له دغه سازمان سره د 2014 کال تر اقتصادي بحران وروسته د تیلو د تولید او د تیلو د بیو په ساتلو کې نږدې همکاري کړې وه. هغه مهال اقتصادي بحران د روسیې او سعودي عربستان دواړو اقتصادونه ځپلي وو. ولسمشر پوتین ویلي له سعودي عربستان سره دوستانه اړیکو او دوه اړخیزو ګټو ته د پام وړ اهمیت ورکوي. د سعودي 83 کلن پاچا سلمان د روسیې ولسمشر ته ویلي چې ریاض له مسکو سره په هر هغه برخه کې کار کول غواړي چې کولی سي امنیت، ثبات او سوله راولي، له توندلارۍ او تروریزم سره مبارزه وکړي او اقتصادي وده لا پراخه کړي. ولسمشر پوتین دغه ورځ د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان سره د لیدو پر مهال ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري د سیمې د سولې او ثبات د پیاوړتیا او د نړۍ په سطح د تیلو د وضعیت د باثباته کولو په معنا ده. د له 2008 کال راهیسې ریاض ته د روسیې د ولسمشر لومړنی سفر دی. دا سفر داسې مهال کېږي چې د سعودي عربستان د تیلو پر 2 لویو تاسیساتو د تیرې میاشتې د بریدونو له کبله په خلیج سیمه کې تشنج ډېر سوی دی. د امریکا متحده ایالاتو، سعودي عربستان او یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو ایران په هغه برید کې په لاس لرلو تورن کړ، خو ایران دا تورنه ردوي. د عربستان پاچا سلمان په 2018 کال کې روسیې ته سفر کړی و. د روسیې ولسمشر په پام کې لري تر سعودي وروسته د اکتوبر پر 15 عربي متحده اماراتو ته هم سفر وکړي.
د فریبا ظاهر رپورٹ اوریدی د روس ولسمشر د سعودي عرب چارواک سره ریاست کی ملاقات کړیو په دیاړه تاسو رپورٹ اوریدی او سمجو سواد ته د سواد په اړه باندې رپورٹ درته ورو او رپورٹ دا دی چې د پرون په سواد او شانګله کې یو شمېر خلکو مظاهره کړې ده. د حکومت غوښتي چې د اکتوبر په 12مه نیټه په کوهستان کې د وژل شوي حکومتي مامور نواب علي د وژنې تحقیقات وکړي. پولیس وایي په لومړي کې داسې ښکارېده چې د محکمه تعلیم دغه افسر به ځان وژلی وي او بیا وروسته شواهد وښوده چې د قتل یو کس یو کیس دی او دوی به په دې تور یو کس نیولی هم دی. په دې اړه له سوات نیاز احمد خان رپورټ وړاندې کوي چې د مظاهره کوونکو په ژغ پیل شي.
خون کا حساب دے ظالم و جواب دے
سوات منگورا نشاط چوک کے اوبیا پشنگلا الپورے کے پلسنوز دکون کو اوزی اسی دن کو احتجاجی مظاہرے کڑی دا مظاہرہ چانو پوائنا دا شنگلے یو ماہر تعلیم نواب علی چکوستان پالس کے دا ضلعی تعلیم افسر پہیز سوکے کولا پخپل دفتر کے دنن ذی خلقو دا جرگے مشرانو پوائنا وجلے دوی تدی انصاف ورکڑے شی مظاہرے تا وینا کون کے یو تن محیط وکیل پدا اڑا مشال ریڈیو تو وائی
دا برتیانو سمسلو دا اوپل منس کی بیا هو جرګه کړی دا او جرګې نه پات چکم دی هغه یرغه عمل کړی دی هلته کې په خپل آفس کې او بیا په تقریبا په یو بجه باندې هغه وجله شوی دی. بیا په درې بجې باندې پولیس ته خبر رسېدلی چې ای ډی او صاحب خودکشي کړې ده. پولیس پر رپورٹ خودکشی لیکلی وه خو د دې زمونږ د چکې د شنګلې یو کس تللی وو هغه ویل دا خودکشي نه ده. نو بیا رستې ویلي چې مطلب اعتراف یې کړی دی چې او بالکل دا مرډر شوی دی. موږ د کے پی کے وزیر اعلی او کے پی کے آئی جی نه دا مطالبه کوو چې په دې کې د فیر انویسټیګیشن شي. څوک هم دیک شاملي ایم پی آئی جرګه ممبرز دي ټول سزا ورکړل شي.
یو زده کوونکی سید جنید زیادوی چې کوهستان کې زی خلق د تعلیم پر مختګ نه غواړي او دوی خپلې فیصلې په سرکاري افسرانو مسلط کوي. حکومت ته د کیس کې د ترهګرۍ ماده هم شامل کړي.
کوهستان جيب زه خپل د شانګلي او مونږ ته نږدې علاقه لري. مونږه خپي جنو لگا ایجوکیشن زغه چې دا خو ډېر زړه کم نشره ډېر زړه کم عدالت هغه په نه خبره منی ټوپک تماچا او دې دا خو خوښ دی.
د کوهستان پولیس مشر ډي پی او محمد سلیمان په دا اړه خبري اعلان ته ویلي چې وړمۍ کې د نواب علي مرګ خودکشي ښکارېدله ولې د پوسټمارټم رپورټ نه وروسته دوی د قتل مقدمه درج کړي او یو تن یې په دغه کې نیولی هم دی او نور تفتیش روان دی. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
او سمزو کوټ ته د بلوچستان تاجرانو تور لګولې چې د کسټم یا ګمرک ته لوري ځخه دوی ځورول کیږي چې لامل د یوې اونۍ راهیسې د احتجاج وروګه د ایران سرحد سره خپل تجارت بند کړی دی. خو حکومت مرکزي حکومت ویلي چې ډېر ژر به دغه ستونزه هواره کړي. نور هر له کوټ څخه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین رالېږي.
د ایران پول تنزدې په تپتان او دلته په کوټ کې د تجارت لوري د احتجاج لړۍ د تیری ویو نه دای سره روانه ده چې لامل په صبح کې د تجارت حالې ځلې ډېر تر اغیز لاندې راغلي دي. د خبره د کوټ د تجارت د اتحادیې مشر فاروق خلجی تیر ورځ په کوټ کې یو خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت وکړه او ویل چې د کسټم لوري د تپتان څخه تر کوټ پورې په لار کې ځای پر ځای تجارت زبرول کیږي.
امر ټک تپتان په باقاعده چک وې
کوچی د تجارت د اتحادیې مشر فاروق خلجی وایي چې په تپتان کې زموږ ټرکان یا لاریانې په بشپړه توګه کتل کیږي او په نیشنل بینک کې ټیکس یا مالیه هم جمع سي. هغو ته د راوتلو اجازه ورکول سي خو څنګه چې د تپتان څخه دغه لاریانې را روانې سي نو د کسټم ځایي عسکر پر دوی د سمګلینګ یا قاچاق تور ولګوي او په شیانو بار لاریانې بندې کړي. پر دې مهال د بلوچستان د اعلی وزیر سلاکار میټا خان کاکړ وویل چې مرکزي حکومت پکار دی چې ژر تر ژره د بلوچستان د تجارت دغه ستونزه هواره کړي.
مسله دا ده چې دا کم خلکو هلته پرچی ورکه او دلته دوباره ودرولي پکار دی دې خلاف صحیح کاروایی وشي چې بیا د فارغ څوک د نمبرې نه کوي. زه یو ځای پرچی ورکوم را پاسو مې پر دوم ځای باندې نه سم. دې څه مقصد دی؟ دې یو واضح مقصد دی چې پزراول ته نورې پیسې غواړي په یو ځای باندې نه فارغ چې زه جمع کوم ته دوباره بیا ماته د بل موړ کې ولیاړي.
په دې ترڅ کې مې په کوټ کې د ګمرک د محکمې د چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالی نسوم. البته د مرکزی حکومت سینیټر مرزا خان افریدی و مشالی ریو تا اویل چه ده تجارو ده احتجاج لعمل ویوات مالی زیان رسیجی.
کم ده دلتا چمبر والا دی دی راغلی و مونگ تا اسلام آباد تا لاست ویک نو مونگ دی ملاقات ایف بی آر چیرمن سرمو کو کسٹم ممبر سرمو کو او دی سرابا انشاءاللہ هر قسم تعاون کو بزنسمن چه کم ده امونگ پروموٹ کول غوارو مونگ خپل خپو مانی چه ادرگو انشاءاللہ زمونگ بر ایچ اتم ضرورت نیچه مونگ کم ملک نا کرزا واخلو.
نو نوموړي زیاته کړه چې مرکزی حکومت به ژر تر ژره دغه ستونزه هواره کړي. خو د بلوچستان تجار وایي چې تر څو د کسټم دغه کسانو په ضد ګامونه نه و پورته سوي، څوک چې په دغه ناوړه کار کې تورن دي تر هغه وخته پورې به د دوی د احتجاج لړۍ روانه وي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
په 10:30
د مشال ریډیوي مجله
په 1:30
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2:00
د کرخې په غاړه
په 2:30
د نړۍ رنگونه
په 3:30
سباون
په پاو کم 4:00
د مشال تر رڼا لاندې
په 4:30
او سمزو کرمی ته د کرمی په پیرکیوم کې ځای خلګو نن یو اربیا د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاج کړی دی. احتجاج کوونکي وایي هلته په شپه ورځ کې تر 6 غنټو زیاته بجلی نه وي چې له کبله د دوی ژوند له مشکلاتو سره مخامخ دي او مجبور سول چې احتجاج وکړي. چارواکي وایي که خلک غواړي چې سیمې بجلی ښه سي نو د بجلی بې ځایه او ډیر استعمال دی نه کوي. طارق اورگزای رپورټ لري.
په کورما کې د پیرکایم اوسیدونکو د نهې پرز د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد سخت احتجاجي مظاهره کړې ده. د سیمې اوسیدونکو په غټ شمیر کې ټل پړچنا سړک ته راوتلي ول او هغلته نارې وهلې او مرکزی لارې تر څه وخته پورې تړلې هم وه. د سیمې مشر حکمت خان حکمتیار وایي حکومت دې د بجلی لوډ شیډنګ مسله ورته ختمه کړي خو که داسې ونه کړل نو مجبور دي چې خپل احتجاج ته دوام ورکړي.
حکومت
احتجاج کے شامل یوبل مشر حاجی محمد یعقوب وائی کا حکومت سادے پگر اسٹیشن کے مزید فیڈر او لگوی نو دسی میں بجلی خکیدیشی زکا چدیا وی غٹے علاقے بجلی اور باندھے دا چول کی دولا کا بلا دا پیرکیم فیڈر ہگلتا دا بجلی بوجھ نشی برداشت کولے
تقریباً 50 کلومیٹر جڑے گی دا 50 کلومیٹر دا بجلی لوڑا دے منا مشکل تقریباً 3 گھنٹے وہ چلے گی اور بیا گا کٹی گیا نا انگریزی حکومت 5 گھنٹے دے اگر بالکل نہ چلے گی لاسٹ منٹ وہ چلے گی 45 منٹ نہ مشین کی دیکھ بھال یہ لمٹ دے
بلخوا د ہنگو ڈویژن د بجلی محکمې مشر ابرار حسین وای په گر اسٹیشن کې نوې فیډر په لګولو د بجلی لوډ به لا پیرکیم فیډرا کم کړی شي خو تر څو چې هغلته خلک د بجلی په استعمال کې له دوی سره تعاون ونه کړي دا مسله به بیا هم حل ونه مومي.
اته ګڼي بجلی ته یې خوشحالپور کې دارې چې دې فیډر کا ورلوډ وی نو دوی د مالې چې خپل ایټرې باندې چې دا فیډر چلی کی دې
حکومت حغلتا په گر اسٹیشنو کې په موجوده فیډرو د بجلی لوډ کمول لپاره 14 نوي فیډرې د لګولو منظوري ورکړې چې د چارواکو په خبره له دغه سره د سیمې بجلی به تر ډیره حده خشي. طارق اورگزای مشال ریډیو پېښور.
اوسم یو بل موضوع نن د لاس وینزلو نړیواله ورځ ده. سږ کال دا ورځ لاس وینزلو او د خوړو ترمنځ تعلق ته ځانګړې شوې ده. دغه ورځ له 2008 کال راهیسې په نړیواله کچه لمانځل کیږي. د لاس وینزلو له وجې زیاتره ناروغۍ په شاته پاتې یا مخ په وده هیوادونو کې وي چې پکې پاکستان او افغانستان هم راځي. د دې ورځې په تړاو مو په کوټه کې له ډاکټر باقی دوراني سره مرکه کړې او له هغه مو په سر کې پوښتلې چې کمی کمی ناروغۍ د لاسونو د نه وینزلو له وجې وي.
خاص په مشکي مادي تبو د دا یو خاص جراثیم دی مایکروب دی سالمونلا ورته وي. تو درې قسم جړای دا د دې څه پیدا کیږي لکه په خلاص به و با و خلګو ته په دنه د ستونه به شروع شو دا غبد به پوره پوره علاقه چې وي و دې ته به خطر پیدا شو. یعنی دا د پرلاس باندې دا جراثیم راسي او بیا و جسم ته داخلي دا لوی لوی شیان دي چې د کوم څه مژه ځان پژغورو په دغه لاس وینځن.
خو ډاکټر صاحب باقي درانی صاحب تاسو په دې لاس نه وینځلو چې کومې ناروغۍ سره تړلې دي، تاسو په تجربه کې دا مشران یا لویان یا ستر خلک ډېر زیات د دې ځخه، یعنی که د صفایي دغه نه وي، که ماشومانو ته زیاتې کېږي؟
ماشومان چې کوم دي، ماشومان په دې کې و هغو ته زیاته خطره ده چې هغه لاس ونه مینځي. یو خو دا چې ماشومانو چې کوم مدافعتي نظام دی د په خپل جسم کې چې کوم دی ژورې بیماریانو، دا کمزوری او د وخت سره بیا سوکه دا نظام چې وي، لکه دی چې د په عمر باندې زیاتېږي نو دا نظام هم ورسره مضبوط شي. لاس مینځنه که لوی وي که کوچنی وي، که ښځه ده، دا زموږ په معاشره کې د پخوا څخه دا لاس مینځنه ضروري په دغه وه چې وګور ته بیماري کېدای شي، خو په زیاته بیا ماشومانو ته، او هغه مشه تر 15 کاله کم ماشومان وو، هغو ته بیا بېخي زیاته کېږي.
تاسو به یعنی بحیثیت ډاکټر میندو پلرونو یا خلکو ته دوی څه کولای شي چې دوی لاس وینځو کې کم کم دغه وکړي، په کم یعنی صابون استعمال کړي، په څه طریقه د لاس وینځلو خیال وساتي؟
روایت چې را روان و نو که بمز معمولي وبه پر لاس واچولې هم، نو زموږ دا خیال به و چې را دا فرض ما خیال چې موږ پر کړي چې د لاس ومینځل یا مې و ماشومانو ته ور ومینځل. لیکن حقیقت دا دی چې دا لاس ښه مینځل پکار دي. څه پکار دا دی چې په صابون پرې مینځل سی، پکار دا دی چې دا کوم یو څه داسې شیان وي چې دا موږ ډیسنفیکټنټ ورته وایي، یعنی چې خلک د جراثیم په وژني، د ډیټولو دا شیان که په هغه باندې پرې مینځل سي لاس په ورځ کې یو وار یا دوه، نو دا خو بیا ډېر ښه دی. لیکن صابون چونکې اسانه کار دی او مروج دی په خلکو کې، د دې په هر کور کې موجود وي، نو په صابون مینځل یې زیات ضروري ده او زیات فایده مند دی.
یعنی دروازه په کم کم موقع باندې وینځل بیا ډېر ضروري دي. خاص
پښتانه تر هرې ډوډۍ لمخه لاس مینځ دا وختونه دی وی، خو په کار دا دی چې دا سلمچی چې موږ کم استعمالو ته دې سره که صابون هم پکې وي، نو دا ډېر فایده مند دی.
د لاس وینځلو نړیواله ورځ وه. ډاکټر باقی دورانی په دې په ارزښت او هغه بیماریانې چې دی یوه چیز هغه لګېږي چې لاس نه وینځل کېږي، د هغه په اړه خبرې کولې. د افغان سندرغاړي احمد ظاهر د مرګ سږ کال 40 کاله پوره سول. هغه په 1909 کال کې په 33 کلنۍ کې په خپل موټر کې مړ موندل شوی. خو نن 40 کاله وروسته هم د هغه یادونه او سندرې ژوندۍ دي. د نمونې په اړه فرانس پرس اجانس رپورټ جوړ کړی چې د ده له سندرې شروع کېږي.
بدر تاوڑم سا بدر تاخم گر زم در سرا خانه دورا مشدوگی گر زم در سرا
د افغان سندرغاړي احمد ظاهر د مرګ 40 کاله پوره سول. خونه یاد مري نه سندره. د کابل په ودانیو یې نن هم عکسونه لګېدلي او له مقبرې سره خلک عکسونه اخلي. خانغه د احمد ظاهر مینوال دی، دا هغه له قبر سره عکس باسي او وایي چې له 10 کلنۍ د احمد ظاهر سندرې اوري.
چې هر څومره یې سندرې واورې تنگ به نشي. زه یې له 10 کلنۍ سندرې اورم. اوس هم زما په موټر کې د هغه کیسټونه پراته دي، د بل هیڅ چا نشته.
دا د احمد ظاهر هارمونیم دی چې د هغه نږدې ملګری سیف الله صوبت ژغوي. احمد ظاهر په 1900 لسیزه کې د افغانستان موسیقي یو ځلاند ستوری و. د سیف الله په وینا د شپې بنجونه په موټرونو کې د احمد ظاهر د کور بهر راتلي او هارنونه به وهل.
مردم یک دقیقه سر استیج آرام نمی.
خلکو به هغه یو دقیقه هم پر استیج آرام ته نه پریښود. کله چې به یوه سندره ختمه شوه، خلکو به چک چک ووهلې او نه یې غوښتل چې هغه له سټیج کوز شي.
احمد ظاهر به پر سټیج له سندرې سره نڅا هم کوله. هغه له امریکایي سندرغاړي الویس پرسلی سره پرتله کېده. د سیف الله په وینا د احمد ظاهر له سندرې سره بدني حرکت خوښ و.
هغه به ویل چې الویس پرسلی پر سټیج عجب انداز لري، یو حرکت لري. ده به ویل چې زما هغه سندرغاړي نه خوښېږي چې پر نامه یې لاسونه داسې نیولي وي ته به وایې لکه چې مونځ کوي.
نولس سوه شپېتمه او اویمه لسیزه د افغان موسیقۍ طلایي دور بلل کېږي. احمد ظاهر به د افغانستان په لر او بر کې کانسرټونه ورکول. د سیف الله په خبره هغه د غرب او شرق موسیقي سره پخلا کړه.
احمد ظاهر هغه یوازینی کس و چې د شرق او غرب موسیقي سره وپیله، داسې سره پخلا کړه چې هیڅ احساسېږي نه.
رقل شراب دسرو لبان سلم نظر لرا نظر لرا عاشقان سلم نظر لرا.
په افغانستان کې د هنر په ډګر کې چانسونه زیات شوي دي. احمد ظاهر اوس هم پر زړونو بادشاهي کوي. حشمتي مینوال دی او وایي چې احمد ظاهر احمد ظاهر دی.
احمد ظاهر داسې سندرغاړی دی که سل کال نور هم تیر سي، ځوانان به یې سندرې ډېرې خوښوي، سندرې به یې د خلکو هیرې نه سي. که سل کال نور هم تیر سي، احمد ظاهر به احمد ظاهر وي.
احمد ظاهر په 1909 اویم کال کې په 33 کلنۍ کې په خپل موټر کې په مرموزه توګه مړ وموندل شو.
خدا بوت یار قرآن نگهدار سخی مددگار سخی مددگار خدا بوت یار قرآن نگهدار سخی مددگار سخی مددگار.
د افغان سندرغاړي احمد ظاهر په اړه مو رپورټ اوریدی چې اوسې 40 کاله د مرګ پروسوي دي، یعنی 40م تلنی وو. په دې تړاو مو رپورټ واورید. اوس هم د خبرونې وروستیو شیبو تراغلی ویو. نه ساته خبرونې پای ته رسیږي. هم د پای رسیدو په دې شیبو کې به د اسرار له مومند زخه د خبرونو لنډیز یو ځل بیا واورو.
د برتانیا شاهي جوړا چې پکې شهزاده ویلیم او شهزادګۍ کیټ میډلټن شامل دي، نن یې د خپل سفر په دویم ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان، ولسمشر اشرف غنی او نورو چارواکو سره ملاقاتونه کړي. د مشرانو خبريال وایي دا جوړه به د لاور تر څنګ د خبر پختونخوا غریبو سیمو ته هم سفر کوي. نن په کورمکه د پیرکیو موسیدونکو د بیلې لوشډینګ زده احتجاجي مظاهره کړي. د مشرانو خبريال وایي د سیمې اوسیدونکو په غټ شمیر کې ټل پاړه چنار سړک ته راوتلي وو. مرکزی لارې تر څه وخت پورې تړلې وه. دوی دړکه کړې که حکومت لوشډینګ ختم نه کړ نو احتجاج ته به دوام ورکړي. د سرحداتو قبایلي سیمو لپاره د پاکستان سینیټ قیامه کمیټې پرون په یوه غونډه کې د ملک په ټولو سرکاري میډیکل او انجینیرینګ کالجونو او نورو پوهنتونونو کې د قبایلي زده کوونکو لپاره د ځانګړې کوټې په زیاتولو ټینګار کړی. د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي د هیواد وزیر اعظم عمران خان د تهران او ریاض ترمنځ د ترنګلتیا د کمولو په موخه نن سعودي عرب ته روان شوي. پرون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتن په ریاض کې د سعودي عرب له پادشا او ولی عهد سره پر داسې وخت ملاقات کړی چې ماسکو په منځني ختیځ کې د خپل حضور د زیاتولو په لټه کې ده. د ای پی راپور له مخې پوتن او شاه سلمان د کلتور او صحت او جدید ټکنالوژۍ په ګډون یو شمېر څانګو کې د اربون ډالرو د سرمایه کاری تړونه لاسلیک کړل. د ترکیې لخوا د شام په شمال ختیځ کې د پوځي عملیاتو په غبرګون کې پرون امریکې د ترکیې په دفاع او دوو نورو وزیرانو بندیزونه لګولي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل پروفیسیال رجب طیب اردغان سره خبرې کړې او په شام کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې.
د اسیای کرکټ شورا لخوا د خزینه کرکټ لوبغاړو د روزنه تربیتی کور د 10 اکتوبر نه په لاهور کې پیلېږي. د پاکستان کرکټ بورډ نن په یو خبر پاڼه کې ویلي، په دې تربیتی کورس کې د پاکستان 4 خزینه لوبغاړي برخه اخلي. او نن د لاسونو وینځلو نړیواله ورځ ومانځل شوه. صابون د لاسونو وینځلو سره په ماشومانو کې د ناروغۍ مخنیوی کیږي.
اسرائیل عموماً زخمو د خبر نو لنډیز واریدل او رستی شیبی وی د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو هم پای ته رسیږي. کتا سو هم په دې څه په پاته سي نو دیوار راډیو اوریدل سي ته اوس لپاره فیلی کاکا د اسرائیل عموماً دا وسا کوي ته اجازه ورکي. په مخم شاو سبا وګه حساس وکړي.